سلامونه او نیکی هیلې د آشنا ټیک د پروګرام درنو اوریدونکو خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به اوسئ. د پنځشنبې شپه ده او د آشنا ټیک په پروګرام کې زه غفار کاکړ ستاسو هرکلی کوم. درنو اوریدونکو د نن شپې د آشنا ټیک په پروګرام کې په دې خبرې کوو چې کرپټیو کرنسی یا ډیجیټل رمزي پیسې څه ته وایي او په افغانستان کې د دغه پیسو په اړه څومره پوهاوی موجود دی، خلک یې څومره کاروي، د دې مختلف قسمونه څه دي او په افغانستان کې د دې مارکیټ شته که نه. درنو اوریدونکو که چیرې تاسو کومه پوښتنه لرئ یا کوم نظر لرئ نو کولی شئ چې زموږ د فیسبوک پاڼې ته ورشئ او هلته له موږ سره شریک کړئ. په پروګرام کې دوه تکړه میلمانه لرو چې یو ستوری خان ده او بل عبدالحنان شرافت. دا چې دوی په افغانستان کې د کرپټیو کرنسی په برخه کې څومره کار کړی دی او څه کوي په خپله د دوی نه به واورو. لومړی ستوری خان ته سلامونه او نیکی هیلې، ستړي مشو.
مننه خیر اوسې تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته. زما لړه هم ګډې ګډې سلامونه کور ودن.
شرافت رو تاسو استه، ستړي مشو.
مننه کاکړ صاحب تاسو ته، ستوری صاحب ته، پروګرام اوریدونکو ته سلامونه نیکی هیلې او احترامات.
کور مو ودان، مننه. زه تر کومې چې خبر یم تاسو په کریټیو کرنسی په برخه کې خصوصا په افغانستان کې په دې برخه کې ډیر کار کړی دا او لګیا یې کار کوي. ستوری رو که تاسو لږ موږ ته په دې اړه ووایئ چې دغه ډیجیټل پیسې د دې مطلب څه؟
مننه کاکړ صاحب. اول خو مهمه دا ده چې په دې باندې پوه شو چې ډیجیټل پیسې چې دي دا بیل شه د کریپټو کرنسی.
ستوری رو ډیرو بخی، فکر کوم کوم رادیو چالانه ده که وشي هغه لګ بنده کی تر څو د غږ انعکاس ونه کړي.
اوکې، زه به خپل موقعیت بدل
کړم. مننه، مهرباني.
نو ما دا ویلی چې ډیجیټل پیسې او کریپټو کرنسی دا دوه جلا شی دي. ډیجیټل پیسې چې دي دې ته مونږ مثلا لکه ماستر کارډ، ویزا کارډ، پیپال، دغه ته مونږ ډیجیټل پیسې ویلی شو. اما کریپټو کرنسی چې دا بیا بیل شی دی. دا کریپټو کرنسی د بلاکچین ټیکنالوژي په مټ او د ریاضي د الگوریتم فارمول په اساس باندې جوړیږي یا منځ سره ځي. په دې معنی چې دا هغه پیسې دي چې فزیکی شتون نه لري، آنلاین دي او هر سکه یو ځانګړی کوډ لري. او دا کوډ لکه د کاغذي پیسې په نوټ چې کوم شمیره موجوده وي دغه ته ورته یا د دین له ګوګل وی، خو البته دغه یو شماره لري، یو کوډ لري چې دا ارزښت لري. او دا راکړه ورکړه په وخت دوه کسان چې کله یو بل سره راکړه ورکړه کوي نو اصلا دا کوډ یو بل ته انتقالوي. نو دې ته کریپټو کرنسی په همدې وجه باندې ویل کیږي چې دا د کریپټوګرافي په وجه باندې جوړیږي. اوس له بده مرغه ده چې کریپټو ته په پښتو کې څه ویلی شو، دلته زم یو څه لږ کمزور یم.
مونږ خو هڅه کړې ده چې معنا یې پیدا کړو، خو تر ډیره همدغه رمزي لفظ ورته لږ ذره ورته والی لري، ځکه چې دې کې رمز ورکول کیږي یا هغه انکرپټ کیږي نو رمزي پیسې ورته ویلی شو. خو دغه تاسو چې کله دغه اوس دغه تعریف ورکو د ډیجیټل پیسو یا د کرپټیو کرنسی، په دې کې اکثره داسې الفاظ مو کارول چې هغه مثلا د عام خلکو دپاره د هغوی په پوهېدل پې لږ ذره سخت دي. تاسو چې کله افغانستان کې د دغه پیسو په اړه خبرې کوئ یا کله خلکو ته د دې معلومات ورکوئ، د هغوی ځواب څه وي؟
موږ خو په افغانستان کې ډېر کار کړی دی کاکړ صاحب، لکه له وزارتونو نه راواخله تر بانکونو پورې، بیا تر تلویزیونونو پورې، بیا تر پوهنتونونو. یعنی همدا اوس مونږ په 15 ولایتونو کې مشخص ملګري لرو، ټیمونه لرو چې هغوی خلکو ته په دې اړه باندې پوهاوی ورکوي. سره د دې چې ځینې تورې لکه کریپټو کرنسی یا بلاک چین یا مثلا پبلک لیجر مثلا کنه، داسې ځینې تورې شته دي چې هغې ته مونږ د پښتو وی نه لرو، خو بیا هم مونږ هڅه کوو او خلک اوس پوه شوي دي. یعنی هغه وخت چې ما شروع وکړه له کریپټو کرنسی کې په دې اړه باندې ما خپلې څېړنې کولې، بیا مې نورو ته معلومات ورکول، چې ډېر وخت شو، دوه کالونه زیات شو، په ویلو کې یو څه سخته وراته د خلکو پوهاوی. اما اوس راته ماته هم نه ده مشکله، زه فکر کوم خلک هم ورو ورو سره بلد شول.
ها ډیر ښه شرافت رور، تاسو هم زه فکر کوم چې د لری پرتو ولایتونو کې، خصوصا په خوست پکتیا، بیا کله تاسو مزار ته هم زی، الته مو کله چې د ډیجیټل پیسو په اړه خلکو سره خبرې کړې دي، دا د انټرنیټ پښتنو خو به ورسره ډیره نه کیږي، ځکه چې کله ډیجیټل خبره یاده شوه نو هلته د انټرنیټ موجودیت آیا د دې پیسو د پاره شتون ده که نه؟
ککر سے بیدو ہے چھے چنوں میں ڈیجیٹل سو لکنم نا چھے معلومی گی ڈیجیٹل پیسے مانگا پیسے دی چھے وہی انٹرنیٹ تا خودی کے لات رسائی یا گا ایکسیس لی انٹرنیٹ تا چھتا حتمی دا اس دن اڈاوال بانک دی کلنی راپورٹ پاسا چھے مگو تا چھے تو تیر کال خورشاوی دا نڑی تقریبا سلویخ پیسا دا اگا خلق چھے دی اگا بانکی سسٹم انتا لات رسائی نا لری حال دا چې دغه ډیره شمېره د دې خلکو چې دي هغه بیا انټرنیټ ته لاسرسی لري. نو د ډیجیټل پیسو هغه اصلي هغه تر ټولو نه مهمه برخه هم همدغه ده، هدف یې هم همدغه ده چې هغه څوک چې انټرنیټ ته لاسرسی ولري هغوی هم باید بانکي خدمتونو څنګه ده لاسرسی ولري. نو تر ټولو نه لویه ګټه چې د ډیجیټل پیسو ده هماغه د بانک سیستم ته لاسرسی پیدا کول دي چې خلک یې لري. ځکه نړۍ کې موږ وګورو ډېر کم خلک دوی تقریبا چې هغه فیصدي لحاظ یې وښیو 40% خلک بانکي سیستم ته لاسرسی نه لري. حال دا چې د دې شمېر د سمارټ فونونو چې نن سبا په نړۍ کې د زیات خلک لاسرسی ورته لري. نو همدغه ډیجیټل پیسه ده چې انټرنیټ سره مستقیما تړاو لري او د انټرنیټ له لارې خلک کولی شي بانکي خدمتونو ته دې لارې نه څنګه ده لاسرسی پیدا کړي.
ښه ډېر ښه ستوري رور، زه کوشش کوم هغه پوښتنې مطرح کړم چې هغه زموږ مینهوال چې څوک د راډیو د لارې دغه خپرونه اوري هغوی ته داسې معلوماتي داسې معلومات واوسي چې هغوی وکولی شي دا فیصله وکړي چې آیا دغه پیسو خواته لاړ شي که نه. نو ډېرې داسې چا خبره زه ډایرکت او مستقیمې پوښتنې درنه کوم. یوه دا چې د دې دا سیستم دغه مرکز چیرته دی، او که چیرته څوک په کابل کې یا د افغانستان په هر ولایت کې غواړي چې دغه په دغه کریپټو کرنسی کې پیسې باندې کی، نو دغه پیسې به چیرته وي؟
کاکړ ته ډیره په زړه پورې پوښتنه ده، او زمونږ خو خپل هڅه هم ده چې مونږ خپل هیوادوالو ته او ریدونکو ته چې څوک هم ده اوس مونږ او ریدوی ته مونږ دقیق او کره معلومات ورکو. نو استاد پوښتنه په جواب کې بو یم کاکړ صاحب چې څنګه چې انټرنیټ یو ځانګړی مرکزیت نه لري، مطلب د نړۍ په هر هیواد کې تقریبا او په هر ځای کې انټرنیټ شته دی او هر څوک خپل خپل انټرنیټ لري، داسې د کریپټو کرنسیانی چې دي د دې خوالی یو دا هم دی چې دا نړیوالې دي، دا یو خاص مرکزیت به لري ولې به نه لري؟ مطلب ځینې کرنسیانی دفترونه لري، برانچونه لري، خو په خپله دا کرنسی چې دا یو نړیوال سیستم دی او د دې هدف هم همدا دی چې دې ته بې سرحده پیسې ویلې کېږي یا بارډرلس کرنسی چې ورته ویلې کېږي. د دې خوالی همدا دی چې دلته مونږ بانک ته ضرورت نه لرو، درېمګړي ته ضرورت نه لرو، مونږ د نړۍ په هر ګوټ کې چې اوسېږو، هر چېرته چې سفر کوو، زور زو مونږ کولی شو د هر ځای نه هر چا ته په هر وخت کې دغه پیسې ولېږو یا ترلاسه کړو، یا د دې د لارې مثلا راکړه ورکړه وکړو، یو څه پی واخلو. دغه د دې تر ټولو یو مثبت ټکی دا هم دی.
نو د دې هر څه سره سره په افغانستان کې تر اوسه پورې چې تاسو دغه کریپټو کرنسۍ ته کار کړی دی، د دې مارکیټ په افغانستان کې څنګه ده؟ مخکې تللی ده؟ چا اخیستې دي دا پیسې؟
کاکړ صاحب، مونږ افغانان ځوانان چې د دغه ټیکنالوژۍ سره هم بلدتیا په اوله کې پیدا کړل او بیا هم یو بل سره پیدا کړلو، مونږ یو ټیم لرو. زمونږ د ټیم نوم پرو اکشن ټیم یا مسلکي عمل ټیم په نوم باندې مونږ یو ټیم لرو چې تقریبا 6,500 کسان یو په مختلفو هیوادونو کې. بیا په افغانستان کې مونږ په 15 ولایتونو کې په سلګونو ځوانان په دې اړه پوه کړي دي، او په سلګونو افغانان ځوانان یا افغانان په ټوله کې زمونږ سره په دې سیستم کې ملګري دي. هغوی له دغو پیسو نه ګټه پورته کړې ده، معنا دا چې هم پکې کار کوي او هم دغه پیسې لري. لکه مخکې مې چې وویلې په ویلو کې راته یو څه ګرانه وه، اما دا چې ورو ورو مې وکولی شول 15 کسان 10 کسان بیا 20 کسان پوه کړم او هغوی سر خلاص کړم، هغوی را سره دا مرسته وکړله چې اوس ماشاءالله افغانستان کې هم ډېرو خلکو دغه طرف ته مخه کړې ده او لیوالتیا بیخي ډېره زیاته شوې ده. یعنی ستاسو د پاڼې پوسټ چې ما وکتلو په څو دقو کې دننه، یعنی په لسګونو پوښتنې خلکو مطرح کړې، او دغه پوښتنې مطرح کول چې دي دغه زه په یو ښه پال باندې نیسم، یعنی افغانستان خلک هم اوس دې ته متوجه شوي دي.
ډیر ښه. نو شرافت، د ستاسو مې غوښتل وپوښتم چې اوس تاسو لګیا یې خلکو ته د دغه پیسو په اړه معلومات ورکوي، او دنیا کې هم خلک دا موضوع ډیره ګرمه شوې ده، ډیر خلک لګیا دي په دې پیسو کې خپلې پیسې بندوي. نو ستاسو په نظر خلک ولې په دې پیسو باندې دومره اعتبار کوي؟
کاکر صاحب، کچېرې موږ داسې وګورو، نړۍ په هر برخه کې انسانان چې دي غوړي چې د ټیکنالوژۍ په اساس باندې هغه سهولتونه چې رامنځته شوي دي د هغوی څخه استفاده وکړي. که موږ تاسې وګورو، نړۍ د ټیکنالوژۍ پر مخ باندې په مختلفو برخو کې ډېر پرمختګ کړی او اسانتیاوې رامنځته شوي دي. اوس یو څه چې مثلا هغه کې ډېر کار نه شوی، زه فقط یو شالید ته یوه کتنه کوم. لکه موږ تاسې کچېرې په هغه وخت کې چې پیسې نه وي موجودې، نو خلکو به د اجناسو د اخیستلو لپاره تبادله سره کوله. مثلا هغوی جوار غنم دغه شوینه به یو بل سره تبادله کول. د تبادلې په اساس باندې د کارونه رامنځته کېدل چې دغه څخه وروسته بیا سره زر او سپین زر راغلل، او دغه څخه وروسته بیا څنګه د اشرفۍ راغلې، او بالاخره کاغذي پیسې رامنځته شولې. دغه په خپله یو ریولوشن، هغه تکامل حالت ته دغه پیسې چې راورسېدلې، که د هغه د تبادلې د وخت نه بالاخره کاغذي پیسو ته. اوس خلک چې دي هغه غواړي چې پیسو په ډګر کې هم څنګه د یو نوی انقلاب رامنځته شي، او موږ باید اړ ونه اوسېږو چې هغه پیسې استعمال کړو چې هغه د یو چا په واک کې وي. یا مثلا هغوی لپاره موږ یو مرکزي بانک چې هغوی د پیسو جګول ټیټول د هغوی په لاس کې وي، هغه دې څنګه وکړي د پیسو باندې تمرکز ولري. ډیجیټل پیسې چې د اوس خلک په دې باندې کاملا د دوی په دې فکر کې دي چې باید موږ ډیجیټل پیسې ولرو، او دوی په دې باندې مثلا باوري دي چې دغه پیسې چې دي ډیجیټل پیسې د باتمن د کړې، دغه پیسې چې موږ تاسو اوس استعمالو دي دغه ځای بنسي کنه. نو په دې اساس باندې خلک اوس په دې فکر کې دي چې باید د پیسو کې ګډون وکړي، او مثلا چې د پیسې به اتمن دي راتلونکي د کاغذي پیسو ځای بنسي. نو دغه وجه ده چې مثلا دوی یو دغه انقلاب ته مطلب ګوري او ویني چې دغه
سمه ده
کریپټو کرنسی به دي ځای نیسي.
مننه. ستورور، یو ملګری په فیسبوک کې د احمد روحانی په نوم هغه یو کمنټ پرې پوښتنه کړې ده چې وای د دې پیسو ارزښت له څه شي سره مقایسه کیږي، او آیا هر هیواد کې چلیږي؟
کاکر صاحب، د دې ارزښت خو چې دی، اول زه فکر کوم دا پوښتنه که داسې شوې چې د ارزښت څنګه اوچتېږي، یا دلیل د دې څه شی دی چې ارزښت اوچتېږي. د کریپټو کرنسی ارزښت دی دا د ګډونوالو د تعداد په زیاتېدو سره د دې ارزښت لوړ ځي. یعنی هغه په دا سبب باندې یا په دې دلیل باندې چې د ګډونوالو چې څومره تعداد زیاتېږي، معنی دومره ډېر خلک په دغه کرنسی باندې باور کوي، اعتماد کوي. او د اعتماد وجه چې دا هغه څه دی، یو خو لکه شرافت صاحب چې ویلې چې بانکي سیستم ته د خلکو نه راتلسه، او دا غي دلیل دا دی چې بانکي سیستمونه قیمت دي ګران تمامېږي خلکو ته، دا غي د لارې راکړې ورکړې مثلا ګران تمامېږي یا وخت ډیر نشي. بل دا دی چې که تاسو د په کاغذي پیسې تاریخ وګورئ، کاکړ صاحب، کوم ورځ نه چې کاغذي پیسې معرفي شوې ده تر نن ورځې پورې د کاغذي پیسې ارزښت نوي کوسلو کې د منځه تللی دی. یعنی په دا معنا باندې چې کنن نه شل کاله دیرش کاله مخکې په $100 یا $100 باندې چې کوم شی کېدلو هغه په اوس نه کېږي. حالانکه که وګورو شاید هغه جنس حجم یا د هغه سایز هماغومری، اما قیمت یې لوړ شوی دی، او دې ته عام خلک چې دی هغه ګراني وایي. نو په ډیجیټل پیسې ارزښت دی دا د خلکو، او د دې درې مهم اساس دی، غواړم دې ته اشاره وکړم. د ډیجیټل پیسې یا د کریپټو کرنسی د ارزښت د لوړوالي درې عمده اساس دي، چې یو غوښتنه ده، بل هغه ارایه ده وړاندې کونه ده د مقدار، او دریم څه دی کارونه ده. یعنی یو ډیجیټل پیسې که څومره د خلکو د غوښتنې مطابق دوی وکولی شي چې هماغومره مقدار کې دغه ډیجیټل پیسې ارایه کې خلکو ته، او بیا دا په هماغومره ډیرو خلکو کې وکاریږي، د دې یوزر ډیر وی یا کارونکي ډیر وی، نو د دې ارزښت به ورځ تر بلې پورته کیږي. بل د دې یو خواله دا ده چې یو خاص لیمټ لري، لکه د کاغذي پیسې غونته نه ده چې بس ماشين لګیدلې دی او چاپ کیږي، کنه مقدار نه ده معلوم. د هر ډیجیټل پیسې یو ځانګړی مقداري اماغمره مقدار څه ده بازار ته ارزه کیږي، وړاندې کیږي، دا نو بیا اماغه پاتې کیږي، نو زیاتیږي او نه کمیږي، ځکه نه جوړیږي نو ورو کیږي، نه غلا کېږي نه سوځولی کېږي او کوم مقدار چې دی هغه هماغه بلاندې باندې کېږي. نو دغه څو ټکي دي چې د دې ارزښت د لوړوالي دغه کوي دلالت کوي.
ډیر ښه رور. تاسو د ډیجیټل د دغه پیسې د کرپټډ شوې پیسې په اړه د دې د تضمین او د چې څنګه کار کوي په دې ټولو اړخونو خبرې وکړې. اوس په دې اړه که راته ووایې چې د دغو پیسو دغه امنیت څوک تضمینوي؟ او په خاصه توګه زمونږ د فیسبوک یو ګډونوال هغې مې یو مسیج پرېښی ده چې دغه که چېرته د دې د دغو پیسو اقسام کوم یو دي، څو قسمه دي، او کوم یو ستاسو په نظر په دغه مارکیټ کې مخکې تللی ده او نور هم چانس لري چې مخکې لاړه شي؟
دا ډیره ښایسته پوښتنه ده او یو عامه پوښتنه ده چې ما نه خپله دغه تیرو دوو کالو کې چې زه په دې برخه کې کار کوم چون د خلکو اولین فکر تضمین ته ځي. نو کله که موږ د کریپټو کرنسي یا ډیجیټل کرنسي د تضمین په اړه باندې خبرې کوو نو لومړی شی چې یادیږي هغه بلاک چین ټیکنالوژي ده. خو بلاک چین ټیکنالوژي کاکړ سره بیا ځانته یو بحث دی چې هغه یعنی مطلب ډیرو لا ډیرو معلوماتو ته اړتیا لري. خو زه به داسې لنډ تعریف کوم دغه ټیکنالوژي چې بلاک چین ټیکنالوژي چې ده د ماهرین د انټرنیټ دویم نسل بللی دی. یعنی په دا معنا چې یو د انټرنیټ هغه لومړی نسل چې اوس موږ تاسو یې کاروو د خپلو ضرورتونو دپاره، په دغه نسل کې مونږ یوازې معلومات د یو ځای نه بل ځای ته لیږو. یعنی په دا معنا چې د انټرنیټ د لارې چې مونږ هر شی جانب مقابل ته یا بل چا ته لیږو هغه د یو کاپي په شکل کې ځي. هغه که یو ویډیو وي، هغه که یو انځور وي، هغه که یو فایل وي، هر شی چې وي نو هغه د یو کاپي په شکل کې ځي. چې ماهرین دا وایي چې دا د معلوماتو د شریکولو دپاره خو یو ښه وسیله ده، یو ښه سیستم دی، اما کله چې خبره د ارزښت راځي نو بیا دلته انټرنیټ چې دی هغه معذوره دی. مثلا موږ د انټرنیټ د لارې د ارزښت لیږ نشو کولی. ارزښت څه ته وایي؟ ارزښت بیا دوی داسې تعریفوي چې هر هغه شی چې هغه یوه کاپي ولري او باید د هغه چا سره واوسي څوک چې مالک دی دغې ته ارزښت وایي. چې په دې کې اول شی مثلا پیسې یادیږي، یعنی یو سلو روپو نوټ دی، دغه نوټ که ما سره دی خو زما دی، که تا ته درغلو ستا دی. داسې بیا د کور کوالی، جواسیر، د موټر اسناد، مثلا لایسنس، تذکره، پاسپورت، سمارټ کانټریکټ، ډیر نور شوینه دي چې هغه ارزښتونه بلل کیږي. او دا هغه د دغه ټیکنالوژي چې بلاک چین نومیږي د دې د لارې موږ کولی شو په شفاف او ډاډمنه او تضمین ډول باندې چې دی د دې راکړه ورکړه وکړو. نو دغه بلاک چین ټیکنالوژي چې دا د کریپټو کرنسي د ضمانت هغه اصلي نقطه ده. اوس برا سندیتا چې په نړیوال مارکیټ کې کریپټو کرنسیانې تقریبا له 1.5 مختلف قسمونو نه زیات دي. یعنی 1.5 نه زیات مختلف اقسام د دې په نړیوال مارکیټ کې شتون لري چې تر ټولو ډیره په ژبه باندې چې یادیږي د خلکو هغه بیټکوین دی. بیټکوین ولې؟ ځکه چې اولینه پیسې یا اولین کریپټو کرنسي بیټکوین و چې په دغه لارې قدم کې خودو او دغه لارې خلکو توازه کړله او پرانستله. نو په دا وجه باندې کلم چې مونږ د کریپټو کرنسي یا ډیجیټل پیسو خبره کوو مونږ بیټکوین د یوې بیلګې په توګه باندې وړاندې کوو. اما د بیټکوین نه بغیر څه دی په نړۍ کې؟ مطلب اوس نور هم ډېر ښه ښه کوینونه شته لکه بیټکوین په خپله، ایتیریم شو، مثلا ډیش کوین شو، ون کوین شو، مثلا داسې نور ډېر کوینونه دي چې مارکیټ کې ډېره ښه ویلیو لري. یا په آینده کې شاید له دغو کرنسیانو هم ښې کرنسیانې راشي یا په دغو کې به هغه کرنسیانی مارکیټ کې پاتې شي یا به ارزښت لوړ پاتې شي. څوک چې ډیر وکارولی شي هغه کرنسیانی چې ډیر ونه کارولی شي چې هغوی ارزښت یا شاید ډیر ښکته شي لکه په کاغذي پیسو کې چې ځینې پیسې موږ وینو او یا شاید سکوت وکړي. خو هدف دا دی د کریپټو کرنسیانو اصلا مسابقه په دې کې ده، مقابله په دې ده چې هغه به کومه ډیجیټل کرنسي وي، کومه کریپټو کرنسي به وي چې په راتلونکي کې به یوه نړیواله کریپټو کرنسي وي چې هر څوک یې په هر ځای کې وکارولی شي.
ډیر ښه، مننه مننه ستوري رور. شرافت رور، نه غواړم پوښتنه وکړم چې د ستوري په دغه تیر جواب کې څو ځلې د بلاک چین خبره وکړه. دغه بلاک چین ټیکنالوژي څه ته وایي او د کریپټو کرنسي سره تړاو څه ده؟ شرافت رور، استي
کاکر سے بوري؟
بله مهرباني صاحب، سوال مو واوریدو.
بلاک او و مې ورې د بلاک چین خبر کاکر سره تاسو پوښتنه وکړه. لکه سوري صاحب چې ویل چې دا یو ډېر بل موضوع ده، دا موضوع یو څه بحث ضرورت لري. خو خیر، بیا هم زه لږ غواړم رڼا پرې واچوم. بلاکچین ټیکنالوژي په اصل کې د انټرنیټ دوهم نسل ده چې موږ تاسو د انټرنیټ دوهم نسل هم ورته ویل لکه ستوري صاحب چې رڼا په واچول چې دوهم نسل د انټرنیټ هغه ده چې موږ د غل لر نه ارزښتونه لګولای شو. بلاکچین ټیکنالوژي کله چې په 2008 کال کې نړیوال اقتصادي بحران رامنځته شو او هغه وخت کې مختلف د نړۍ په سطحه بانکونو شرکتونو بعضې ان جی اوګانو ډېر تاوان وکړ، حتی کې بانکونه او ډېر شرکتونه له سقوط سره مخ شول. نو په هغه وخت کې په 2008 کال کې ساتوشي ناکاموتو په نوم باندې یو جاپان الاصل امریکایي و چې هغه نوم اوس مستعار پاتې ده، معلومه نه ده چې دا یوه ډله وه یو شخص و که څه ډول، خو هغه دغه یو آیډیا یوه دغه نظریې رامنځته کړله چې د دغه اقتصادي بحران د پای ته رسولو لپاره ما داسې یو پروتوکول جوړ کړی ده. هماغه پروتوکول چې د جوړ کړی و هماغه د بلاکچین په نوم باندې خلکو ته وروپېژندل چې دا بلاکچین ده. بلاکچین لکه سوري صاحب چې وویل د ارزښتونو د لیږد لپاره کارول کېږي، نو هغه وخت کې چې کله بلاکچین دغه رامنځته شو د بلاکچین په اساس باندې هغه لومړنی ډیجیټل پیسه چې بیټکوین نومېږي هغه یې په 2009 کال کې رامنځته کړله دغه د بلاکچین په اساس باندې. نو د دوی د تړاو ډېر زیات ده سره، ځکه چې موږ تاسو وایو چې د پیسو لیږ د کریپټو کرنسي د بلاکچین هغه تړاو یا اړیکه ځکه ډېر زیات ده سره چې کریپټو کرنسي په خپله دا یو ارزښت ده، او ارزښت بدون د دې نه چې بلاکچین موجود وي هیڅ امکان نه لري چې ولېږل شي. ځکه که انټرنیټ موږ تاسو وګورو انټرنیټ له لارې نه که موږ مثلا یو عکس یا یو میسج یو چا ته لېږم، ټپ کې ما سره د دې شی اصلي پاتې کیږي، هغه اصلي کوم هغه چې وي ما سره پاتې کیږي، او هغه کس چې زه ورته لېږم هغه ته یو کاپي ځي. نو که چیرې موږ تاسو د کریپټو کرنسي لپاره بلاکچین ونه لرو هیڅ امکان نه لري چې موږ تاسو د کریپټو کرنسي څنګه دغه چلک پیدا کړی یا مارکیټ کې هغه ترانزیکشن ترسره شي. نو بلاکچین چې دا یو ډېر اړین د دې لپاره د کریپټو کرنسي لپاره، ځکه چې دا د ارزښتونو د لیږد لپاره رامنځته شوی ده، او د ارزښتونو په سر کې ټولو نه چې لومړی موږ ذهن ته راځي هغه به پیسې وي، چې هغه د پیسو هر ډول وي، هغه که مثلا ډیجیټل پیسې وي یا مثلا کریپټو کرنسي یا کریپټو پیسې وي.
مننه مننه شرافت ورور.
که هم چې د بلاکچین بزیات هغه ته بحث اړتیا ولري، خو کوشش به وکړو چې راتلونکو پروګرامونو کې به دې باندې یو ځانګړی بحث جوړ کړو چې همدغه بلاکچین بیا یو
هرو مرو. زه هم چې ګورم پوښتنې ډېرې دي او په دې موضوع باندې ډېر یو اوږد بحث ته ضرورت دی، که ضرورت و انشاءالله نږدو کې به بله خپرونه پې هم را جوړه کړو. ستوري روز ځینې کمنټونه لولم په فیسبوک کې، ځینې کلیوالې خوندورې پوښتنې دي، بیا هم غواړم چې لنډې پوښتنې دي لنډې ځواب کې. کایهان زمیر رور پوښتلې دي چې وای دا د کوم هېواد پیسې دي او د هېواد په اړه یې لږ څه معلومات راکړئ.
کاکر صاحب، ډیجیټل پیسې چې دا په هیڅ هېواد هیڅ دولت هیڅ بانک هیڅ اقتصادي نظام پورې اړه نه لري، دا یو خپلواک او آزاده پیسه ده او دا زموږ استاسو خپله پیسه ده. یعنی دا ټیکنالوژي دا وایي، دا سیستم داسې وایي، دا زما خبره نه ده، یعنی دا د خلکو خپله پیسه ده. هر څوک د خپل ځان دپاره خپل تولیدوي، خپل اختیار لري، خپل واک لري چې ویلېږي را ویلېږي. دې کې د هیڅ بانک یا هیڅ اقتصادي نظام یا هیڅ هیواد رول نشته، دا یو خپلواکه پیسه ده.
ډېر ښه. رفیع الله زمیر رور پوښتلې دي چې دا پیسې له څه ډول د څه شي جوړیږي.
دغه پیسې لکه مخکې چې ما وویلې دا کوډونه دي، یعنی دا یوازې یو کوډ لري چې د 2500 نه تر 300 پخوا شاکي توري او اعداد دا مشتملي، د دغه نه یو کوډ جوړیږي او دغه کوډ څه دی، هر سکه هر روپۍ د یو کوډ لري. تاسو چې هر څومره کوینونه لري یا سکې لري هماغومره به کوډونه لري، او کله چې د چا سره راکړه ورکړه کوي یو دوه یا سل هماغومره کوډونه یو بل ته لیږي، دا کوډ لري.
ډېر ښه. صدیق احمد رو یو ډېره خوندوره پوښتنه کړې، هغه لیکلي وایي دغه پیسو کې حکمت څه شی دی؟
په دغه پیسو کې حکمتونه ډیر دي، لکه مخکې مې چې ویلې چې حکمت پکې دا دی چې یو مشخص مقدار لري، حکمت پکې دا دی چې ورکیږي نه، غلا کیږي نه، سوځولې کیږي نه، زړیږي نه، او به حد زیاتې بې پوښتنې چاپیږي نه، یو مشخص مقدار لري. بل دا د بلاکچین د لارې چې کنټرول کیږي، یو خواله پکې بل دا دی چې مونږ په یو خاص نیټورک کې دا ډیجیټل کرنسی چې دا یا کریپټو کرنسی چې دا لرو، مثلا ون کوین د نړۍ په 149 هیوادونو کې 3.5 لک کاروونکي لري یا مشتریان لري. نو دغه پیسې د 3.5 لک خلکو په منځ کې تاویږي، را تاویږي یا یو بل ته لیږل کیږي، دغه خلک ټول په یو شبکه کې سره راجستر دي، معلوم دي چې احمد کوم ځای کې دی، محمود کوم ځای کې دی، کچېرې دغه پیسې یو بل ته لیږل کېږي دا ټولې په دې نیټورک کې ثبتېږي. نو دغه شفافیت، خوندیتوب، خپلواکي، د دې ارزښت لوړوالی، دغه ټول حکمتونه دي چې په ډیجیټل یا کریپټو کرنسیانو کې موجود دي.
ډیر ښه، مننه. د ورونو پوښتنې ډیرې دي، عموما ټولو د ضمانت په اړه ډیر پوښتلي دي، او چې د دې پیسو ضمانت به څوک وي چې هغه پوښتنې تاسو مخکې ځواب کړلی. زه پوښتنې ډیرې دي، فکر کوم که چیرته مینوال غواړي چې د دې خپرونې یا د دغه موضوع په نورو اړخونو باندې هم بحث وشي، نو خپلې پوښتنې دې موږ سره مطرح کړي. که ضرورت و انشاءالله بلې اونۍ ته به مو بیا راوغواړو. او د همدغه کریپټو کرنسی په اړه، دا چې په خپل افغانستان کې دا څومره امکان وړ ده، څومره خلک کولی شي چې دې ته لاسرسی ولري، په دې باندې به بله برنامه ولرو.
اصولو خلاف کاکړ صاحب، یو شل ثانیه به یو مهمه خبره بله دا وکړم. تاسو افغانستان یاد کو، افغانستان ته مونږ ولې لاړلو، ولې دغه فکر مونږ ویړو؟ افغانستان کې څلور شیونه نشته دي، او دغه څلور وړه ستونزې دغه کریپټو کرنسیانې دا حل کولی شي. اول دا چې افغانستان د نړیوالې راکړې ورکړې سیستم نه لري، دغه کریپټو کرنسیانې دغه ستونزه حل کولی شي. دویم دا چې نړیوالې راکړې ورکړې سیستم نه لرو، نو په افغانستان کې چې دی آنلاین تجارت نه لرو، یا پرلیک تجارتونه، انټرنیټي تجارتونه نه لرو، دغه ته لاره هوارولی شي. دریم دا چې افغانستان یوازینی هیواد دی چې شاید د هر کور نه دوه او درې مسافر په مختلفو هیوادونو کې ولري، او دغه مسافر چې دی خپلو کورنیو ته پیسې رالیږي، او په دغو پیسو باندې اضافه پیسې ورکوي. که دغه سیستم په افغانستان کې رایج چې دغو خلکو ته یو سهولت برابرېږي چې دوی وړیا خپلو کورنیو ته پیسې ولیږلی شي. څلورمه مهمه نقطه دا ده چې یو مسلک دی د ډاکټرۍ، انجینرۍ او نورو مسلکونو تر څنګ چې نیټورک مارکیټینګ یادیږي، او دغه نیټورک مارکیټینګ مونږ د دغو کانسپټونو د لارې غواړو په افغانستان کې خلکو ته معرفي کړو، د دغه مسلک سره خلک آشنا کړو، تر څو یو اضافي مسلک هم افغانستان ته ورسره لاړ شي.
ډیر ښه، مننه ستوري رور. د پښتنو په لړ کې یو غواړم په دې اړه درنه وپوښتم چې راتلونکی د دغه پیسو څنګه ارزوي، او خصوصا په نړیوال مارکیټ کې د پیسو په ارزښت کې به څومره بدلون راشي؟
کاکړ صاحب، زه لکه بخنه غواړم، زه لږ زر په دې غږېږم چې وخت راسره کم دی او خبرې ډېرې دي. څنګه چې تاسو ګورئ، یو وخت کې سیستمونه انالاګ وو، اوس ورځ تر بلې ډیجیټل کېږي. لکه څنګه چې مونږ شرافت صاحب د پیسو خبره وکړه چې سره زر او سپین زر وو، اجناس وو، بیا کریډیټ شو، آنلاین پیمنټ شو، اوس ډیجیټل کرنسیان شوي. مخکې خلکو خطونه لیږل، کیسټ یې ډکولې مسافرو ته، اوس خلک ایمیل لیږي یا آنلاین هغوی سره خبرې کوي. نو نړۍ مخ په ډیجیټل کېدو ده. زما خپل شخصي انداز دی چې په راتلونکو 15 تر 30 کالو پورې شاید کاغذي پیسې یا د دې کارون بیخي ختم شي. ځکه اوس هم که تاسو پر مختللې نړۍ وګورئ، خصوصا په اروپایي هیوادونو کې که تاسو وګورئ، اکثریت ملکونه چې دي همدا اوس هم څوک کاغذي پیسې نه لري، او د نړیوال بانک راپور که تاسو وګورئ، په هغې کې دوی ویلي دي چې د نړۍ په کچه باندې چې څومره پیسې یادیږي، د دغو پیسو 5% فزیکی شتون موجود دی. دغه 94% اوس هم د اعدادو په شکل کې شتون لري، فزیکی شتون نه لري. معنا ده، یعنی امریکا د افغانستان سره $1 میلیارډ کومک وکړو، دا $1 میلیارډ خو یعنی ټول کنټینر کېږي نه، چې کنټینر ته ډکې افغانستان ته راوړي، خو د اکاونټ په حساب یا د بانکي حساب په اساس باندې د دغه نه دومره پیسې دلته لاړې، د دغه نه دومره دلته لاړې. دغه شیونه ټول ډیجیټل کېږي ورځ تر بلې. نو په راتلونکي کې زه داسې وایم، بلکې ماهرین داسې وایي، چې هغه څوک چې نن په ډیجیټل پیسو کې پانګونه کوي، یو مقدار دغه پیسې د ځان دپاره نیسي، اخلي، جوړوي، دې خلکو ته به 2-3 کاله وروسته د دغو پیسو ارزښت بیا معلوم شي، او هغه وخت کې شاید دوی د یو هوسا ژوند لرونکي اوسي.
ډیره مننه ستوري رور، تانه د شرافت رور نه ډیره مننه کوم چې زمونږ نن خبرونې ته راغلی، او بیا د اوریدونکو نه مننه کوم چې د فیسبوک پر پاڼې مونږ ته بیلابیل پیغامونه را لیږلي وو. مونږ خو هڅه وکړه چې د موضوع په هر اړخ باندې خبرې وکړو، خو بیا هم ډیرې پوښتنې بې جوابه پاتې دي. که نورې پوښتنې هم لرئ، نو د فیسبوک په پاڼې کې د همدغه موضوع تر لاندې مونږ ته ولیکئ. انشاءالله چې بلې خپرونې کې به په هغه موضوعاتو باندې هم خبرې وکړو. د بلې خپرونې پورې چې بیا ستاسو په خدمت کې د آشنا ټیک د پروګرام سره حاضرېږم، تاسو په لوی خدای سپارم. خوشحاله اوسئ، شپه مو په خیر.